شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشهید آزادۍ رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي په 25 ولایتونو کې د 870 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. دغه ولایتونه دي چې د دې کمیسون په وینا په کې د شکایتونو شمیر زیات دی، یا په کې د سکاګانې ورکې دي، او یا هم د رایو د بیلابیلو شمیرو ترمنځ توپیر پکې موجود دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړه رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی، او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاده کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دی ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اوکراینۍ د راغورځېدلې الوتکې په اړه به نور وروسته په نړیوالو خبرونو کې واورئ. د بامیان لرغوني آثار له نوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغونو پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري آژانس ته کړې ده. د هغه په مشرۍ ټیم چې له 3 لسیزو راهیسې په سیمه کې څېړنې او کار کوي ویلي، په بامیانو کې د 2 کلونو پرله پسې وچکالۍ او د سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورو د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني آثار له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلي مارکوس ویلي چې لرغوني آثار د بارانونو او بادونو مل په چټکۍ سولیږي او د ویجاړېدو خطر ډېر دی. د بامیان د بوداستر مجسمې طالبانو په 2001 کال کې د واکمنۍ په مهال په بمونو والوزولې، او اوس د دې خطر شته چې پاتې شونې هم ونړېږي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنت کې د پرله پسې 5م ځل لپاره ټریک وکړ. راشد خان دا ځل چې په سترایکرز ټیم کې لوبیږي، نه یوازې په بالینګ کې بلکې په بیټینګ کې هم ډیر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. نوموړي تېره شپه د سیدنی سکسر په وړاندې مسابقه کې د دې ټیم تکړه لوبغاړي جک ادواردز، جیمز وینس او بل جک ادواردز وسوځول. په تېرو وختونو کې به دی په بالینګ کې د نړۍ ښه لوبغاړی ګڼل کېده، خو دا ځلې په بیټینګ کې هم د نړۍ پام ځان ته اړولی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل:
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي، لکه چې مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتې دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی، ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبې سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډیا او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، او تر هغه وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسېد. ډونالډ ټرمپ پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه د داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. یو بل خبر لمخه د امریکا د استاذ جرګه بنن پر هغه پریکړه لیک رائے واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام پاړه دی ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي د جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثر یې دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جکپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استاذ جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رایه واخیستل شي او زیاته کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به یې استاذ جرګه تصویب کړي له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد له پوځ څخه تر هغو کار نه شي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي یا یې د تهران پر ضد له ځواک څخه کار اخیستو ته اجازه ورکړی نه وي. کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 1920 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پلاره وچه له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټول 160 سپر له یې ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباع دي. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت پرون مخکې ویلي چې د الوتکې ماشین کار پرېښی خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې وروسته بیرته واخیست. د کاناډا اوبخې له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړ. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلې له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللې. او د نړیوال بانک تیر کال د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ جګړې ته په پام چې د نړۍ پر اقتصادي ودې اغیز کړی سک 2000 کال د ورو اقتصادي ودې وړاندوینه کوي. د نړۍ د اقتصادي لرلید په راپورټ کې چې د نړۍ 109 پور ورکوونکو هیوادونو ته د نړیوالې مالي ماسې پرون خپور کړی ویل شوي چې سږ کال به د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې 2.5 وي چې هغه یو څه د تیر کال په نسبت چې 2.4% وه ښه والی ښیي.
دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نه واورېدل. نوریاس نوري درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په 15 ولایتونو کې 870 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر.
دا هغه ولایتونه دي چې پکې د شکایتونو شمیر زیات دی یا پکې بایومټریک دستګاګانې ورکې دي او یا یې د رایو په بیلابیلو پاڼو کې توپیر موجود دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې په ننګرهار کې خلک د بایو لوړوالي شکایت کوي. دا وروسته له هغه ده چې په دې ولایت کې کلداري بندې شوي او د افغانیو په افغانیو راکړه ورکړه دود شوه خو اوس به یې کنټرول غواړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د تېرې جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس د ځواک د قمندان وژل کېدو نه یوازې پر سیمه سویری غوړولی بلکې په امریکا کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د امریکا د کانګرس استازو جرګه هڅه کوي چې یو پریکړه لیک تصویب کړي څو د داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په شاوخوا 15 ولایتونو کې به د 870 مرکزونو یا محلونو رای بیا وشمیرل شي. دغه ولایتونه دي چې د دې کمیسیون په وینا د شکایتونو شمیر پکې زیات دی، دستګاګانې ورکې دي او د رایو په پاڼو کې پکې تفاوت موجود دی. خاطر پردیس په کابل کې د ازادي راډیو همکار هم د اوس د انتخاباتو د شکایتونو په خپلواک کمیسون کې دی او دغلته چې کوم شکایتونه څېړل کیږي دغه بهیر لنجدې څاري. پردی سب سار دی پخیر او بخی غرمه دی پخیر خبرونه تستړی مشیدار ته وای چی دی کمیسون چارواکی څه وای چی تر اوسه پوری دی شکایتونو په څیړلو کې څه پرمختګ شوه دی څومره مخکې تللی دی او څه نتایج تر لاسه کړی
بلې ډېره مننه هان صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون ویان په یوه خبري ناسته کې چې خبریالانو هم حضور درلوده د تر اوسه پورې چې د کوم هغه وروستي معلومات چې د سره هغې له رسنۍ سره شریک کړي دوی وایي چې په یو ویش ولایتونو کې 800 محلونه د دې محلونو رای بیا شمیرنې ته ځي او د دې بیا شمیرنو عمده دلیل هم چې تاسو ورته هم اشاره درلودله هغه د بایومټریک دستګاه ورکېدل یا د اراو تفاوت یا د رایو تفاوت یو همدار از د شکایتونو ډېر ثبتېدل دي. په دغه ولایتونو کې نیمروز هغه ولایت دی چې دلته به 100 محلونه د بې شمېرنې دپاره ځي، یعنې په دې ټولو ولایتونو کې د دغه ولایت هغه رقم پورته دی. پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، غور، زابل بیا هغه ولایتونه دي چې دوی هم د شکایتونو د ثبت یا د بررسۍ لړۍ یعنی هغه 800 محلونو په شامل کې هم راتلی شي. یو بله موضوع چې آن صاحب ورته د کمیسیون چارواکو ته اشاره درلودله هغه دا و چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبې ورځې پورې به په ټول افغانستان کې 95% به د شکایتونو د بررسۍ پروسه پای ته ورسیږي. له هغې نه وروسته به بیا دوی د استناف خواهۍ برخه پیلوي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا باندې چې دوی د 2 ورځو وړاندې نه د استناف خواهۍ په برخه کې دوی ځینې شکایتونه لاثبت کړي هم دي، له هغې نه وروسته بیا کمیسیون ډېر شکایتونو ته رسېدنه کوي. یو بل بحث چې دلته ډېر یعنی د بحث وړ خبریالانو هم ترې پوښتنه وکړه د کمیسیون د چارواکو څخه، هغه دا و چې د کمیسیون د دې کمیسیون د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ د همغږي موضوع ده چې ناظر بنسټونه هم په دې برخه کې انتقاد وکړي. دلته ناظر بنسټونه هم موجود ول دوی ویلي چې دوی په خپل منځو کې همغږي نه لري او هغه وخت چې نن پنجشنبه ورځ وه چې باید د ټولو ولایتونو د شکایاتو د بررسۍ پروسه پای ته رسېدلې وه، کمیسیون په دغه برخه کې پاتې راغلی دی. یعنی کمیسیون یو ډول پړ وځنه په دغه برخه کې چې دوی نه توانل چې د خپل وخت مدیریت کړي. نو اوس به ولیدل شي تر راتلونکې دوشنبه ورځې پورې چې دوی دغه د ټول شکایتونه په څه ډول باندې بررسي کوي او موږ به هم د دې نه هغه وروستي جزئیات له اورېدونکو سره به شریکوو.
ډیره زیاته مننه کوو پردیس خاطر. پردیس و چې د محل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې وو او له هغه ځایه په دې اړه معلومات راکړل چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې څه پرمختګ شوی. لدمو واوریدل چې د شکایتونو کمیسون وایي تر راتلونکې دوشنبه به د شکایتونو زیاته برخه وڅېړل شي او تر اوسه پورې چې کمیسیون څېړنې شوي د هغې پر بنسټ په شاوخوا 25 ولایتونو کې د 800 مرکزونو رایې بیا شمېرل کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په لومړي ځل به د کرومایټ ډبرې دننه په هیواد کې پروسس شي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې کرومایټ ډبرې به دننه په هیواد کې تر پروسس وروسته د افغانستان په مارک به هر ته ولېږدول شي.
په لومړي ځل به کرومایټ په دغه کور دننه موږ پروسس کوو او موږ به پروسس کوو تر هغې نه د یو قلم یا صادراتي قلم په حیث باندې به نور هېوادونو ته ساتنه. خاصه معلومه وه چې سایه هېوادونو ته تل په ډېره کمه بیه استخراج کېدل به او بعض دلته صنایع چې استخراج نه دی. موږ هدف دا دی چې صنایع استخراج تر تور اقتصادي منفعتونه ولري.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدل چې دا کار افغانستان ته ګڼ اقتصادي زیانونه اړول. د کرومایټ قیمتي ډبرې په لوګر، کابل، خوست، پروان او میدان وردګ ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. له کرومایت دبر سخه د وسپنی او نورو فلزاتو په پیوړی کولو کې ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 33% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي د هوایي دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 11,000 ټنه توکي بهر په تیره بیا اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. په دغو توکو کې کالي، وچې او تازه میوې، طبي بوټي، لاسي صنایع، قالینې، قرقل، سبزیجات، پوستکي او زعفران بهر تلیک ډول شوی دی. دغه توکي د سبان دی 238 میلیونه ډالر په ارزښت صادر شوی دی. په 2019 میلادي کال کې آذربایجان، کویت، عمان او قطر بازارونه هم په دې پروګرام کې ور اضافه شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
دا تیرې جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال سلیمانی وشل کېدو نه یوازې پر دې سیمه سویرې غوړولې، بلکې په امریکا کې هم بحثونه راپورته کړي. د امریکا د کانګرس استازي او جرګه هڅه کوي چې په یو داسې پرېکړه لیک تصویب کړي څو داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا چې کانګرس به د ولسمشر واک محدود کړی شي او کنه، دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی ده. هم د اوس سره په استډیو کې دی څاروان صاحب. لومړی راته دا ووایه چې د استازو د جرګې د دې تازه هڅې جزئیات څه دي؟
مننه ان صاحب. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته لدې کوي چې ډیرو غړیو ویلي وو چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایران ایرانی جګپوری جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رای واخیستل شي، او زیاته کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د شکیلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یو ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به د استازو جرګه تصویب کړي، له ټرمپ غواړي چې په ایران کې د نن او پر ضد له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي، یا یې د تهران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستو لپاره اجازه نه وي ورکړې. دیموکراتانو ویلي دا پریکړه لیک به د جنگ د واک د 1903 میکال د مادي حیثیت عمومي، او که مشرانو جرګه هم تایید کړي لازم الاجرا بشي.
تاسو ویل چې په سنا جرګه کې جمهوریت پالان اکثریت لري، او د دې لپاره چې دا پریکړه لیک قانوني حیثیت خپل کړي باید دواړه جرګې تایید کړي. په سنا جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب امکان څومره ویني؟
په سنا جرګه کې جمهوری پالان لکه څنګه چې تاسو وایست اکثریت دی، او له همدې کبله داسې چانس نه لیدل کېږي چې هغوی دې دا پریکړه لیک تصویب کړي. جمهوری پالان وایي دا وړاندیز چې د ولسمشر لاسلیک یا توشیه ته اړتیا نه لري قانوني قدرت نه لري. البته په دې کې هم شک نشته چې کم شمیر جمهوری پالان هم د قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د سپینې ماڼۍ پر هغه سپیناوي رضایت نه لري، او رضایت نه دی څرګند کړی چې پرون د سپینې ماڼۍ چارواکو ورکړ.
د سلیمانی د وژلو سره د مخالفت په برخه کې د امریکایي دیموکراتانو استدلال څه دی؟
دیموکراتانو ویلي چې سلیمانی په بې پروايي وژل شوی دی، او دا مسأله له ایران سره د جګړې سبب کېدای شي. پرون وروسته لدې چې سپینې ماڼۍ په یو خبري غونډه کې وضاحت ورکړ، د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی چې د دیموکرات ګوند غړې ده پر سلیمانی حمله پارونکي او نامناسب وبلله. دوی یعنی په مجموع کې د حکومت یا د ټرمپ د ادارې د دې اقدام مخالف دي.
ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. عصمت څاروان و چې تاسو ترې واوریدل چې د سلیمانی وژلو په امریکا کې د ننم تاو د باسونو راپورته کړی دي. د ننګرهار اوسیدونکي په دې ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سرټکی وایي د افغاني د کالدارو دوه برابر لوړ قیمت لري، خو دوکانداران ډیر کله ترې د اخیستو په وخت کې په یو بیا او یا ډیر کم توپیر اخلي. چارواکو د دې لپاره اقدامات پیل کړی دي. د سهار ګل امیرزی په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي اوس چې په دغه ولایت کې افغاني دود شوی دي، هټیوال اوس له ټاکلو نرخنامو سرغړونه کوي او د لسو کلدارو جنس پرې په لس افغاني پلوري. دوی په دې برخه کې د ننګرهار مسؤلین هم ګرم بولي او وایي چې په خپلو نرخنامو څارنه نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي افغاني د کلدارو دوه برابره لوړ قیمت لري، خو دکانداران یې ډېر کله د پیر پر وخت په یوه او یا ډېر کم توپیر سره اخلي. په دې اړه د جلال آباد ښار دوو تنو اوسیدونکو جمیل او میر رحمان ازادي راډیو ته وویل،
یو عمده مشکل چې زه وینم هغه نرخنامې چې دولت ویشلې دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. کلدارې د افغاني یو پر نیم برخه ده، خو د هغې برعکس خبرې روانې دي. د دولت لوړ پوړي چارواکي په دې باندې پر غور او د دغې مخنیوي وکړي.
هغلته بېدي نه ده، زر کلدارې وي که څلور سوه افغاني دیر کوي، ټولې په څلور نیم سوه او په شل کم پنځه سوه به تې په څلور سوه بدلی. حکومت نه دا غواړي چې دغلته وګرځېږي چې بېدي نه ونیسي کچې کې د قانون منګل له وسپارې چې راته د مسلمان زوی.
د ننګرهار لوی سوداګر هم دغه ستونزه د اندېښنې وړ بولي او پر هټیوالو او کاروباریانو غږ کوي چې د افغاني ارزښت ته په کتو د ټاکلي نرخونه او عدالت په پام کې ونیسي. په ختیځ کې د درملو ټولنې مشر نجیب الله صاحبزاده وایي چې ولایتي مسؤلین دې هم د نرخونو د کنټرول هڅې زیاتې کړي تر څو عام خلک له زیانه وساتل شي.
نو دغه یو لویه ستونزه اندېښنه د نرخونو د کنټرول خبره ده چې دې کې ولس خپله او خپله دوکانداران او خپله کاروباریان چې کوم دي هغې کې به ډېر متوجه اوسي. او زما هیله دا ده چې دوکانداران د خپلو مشتریانو سره په نیکه توګه باندې برخورد وکړي. او
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په دغه ولایت کې د افغانیو د دودولو او د کلدارو د چلند د مخنیوي په اړه ولایتي چارواکو او د بیلابیلو قشرونو لخوا کمپاین پیل شو چې لا هم دوام لري. اخوا د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د نرخونو د کنټرول پروسه یې جدي نیولې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي. دی همداشان خبرداری ورکوي چې که څوک له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي نو هټۍ او کاروبار به وتړل شي.
په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج وروسته د لوړو نرخونو ستونزه شریکه شوې ده. همدارن هم ننګرهار والي د بېلابېلو مسؤلینو سره ناسته وکړه او په دې ناسته کې جدي سپارښتنه وکړه چې تر څو خلکو ته زیان ونه وړي او هغه کسان چې هغوی سرغړونې کوي د هغوی هټۍ، تیلو پمپونه، درمزدونونه او نور تړل کېږي.
د ولایتي مسؤلینو په خبره تر دې دمه یې لسګونه هټۍ او کاروبارونه تړلي دي چې په خبره یا یې له ټاکلې نرخنامې سرغړونه کړې او یا یې هم د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار اوسیدونکو تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وړو افغاني بانک نوټونو د کمښت له امله ستونزې شریکې کړي، خو د افغانستان بانک د ځایي مسؤلینو په خبره اوس یې یاده ستونزه تر ډېره حل کړې او سلګونه میلیونه افغاني واړه بانک نوټونه یې خلکو، سوداګرو او صرافانو ته توزیع کړي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
نورستان کی یو شمیر مسولین
مسولین
مرکز
آزادی ریڈیو ہر جائے لتا سرا.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو سمزو پکتیا ته. د پکتیا ولایتي شورا سوداګر او د بروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د لوی لارې په اوږدو کې ځینې سیمه ییز او ملي پولیس ناقانونه پیسې اخلي. سوداګر وایي دغه کار یې په کاروبار بد اغیزه کړې او د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو غواړي چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي او لږ تر لږه په لویو لارو له خلکو نه د پیسو اخیستلو دغه لړۍ پای ته ورسوي. احسان آرین له پکتیا څخه له نورو جزئیاتو سره.
په پکتیا کې د بروړونکو موټرو چلوونکي د لویو لارو په اوږدو کې د یو شمېر پوستو ملي او سیمه ییز پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي او وایي که یې د پیسو ورکولو خبره ونه مني له دوی سره ناوړه چلند کیږي او له همدې امله اړ دي چې پیسې ورکړي. دوه تنه دغو موټر چلوونکو حاجي مزار او عثمان ازادي راډیو ته وویل،
ستکرام نه چوز تر مرزاکی پور درې زالور پستی دی پیوی کرو بکی دی اغا نو بس پته بل کوي چې پیسې ورنه کې ولې دی مار ده خطرانه ده
د زری پیدنه او خلی 15 ودن او خلی سوای دم سوال دم جنگ هر څه رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری دن او خلی زر دی تای د سره کې د دې پکتیاي پکتیکا په منځ کې دالیا
دا یوازې موټر چلوونکي نه دي چې پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي بلکې د پکتیا ولایتي شورا وایي د سوداګرو له لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په ناغړۍ تورنوي د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي په شکایت کې چې دندې پټان او د چمکنیو د بابو خیلو د عالمګۍ د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرتې پوستې ترې په زوره باج اخلي
د پکتیا سوداګر وایي د ناقانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل ټوکو باندې مصرف سوا کوي هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیت قومندان په میز کې ښودل نوموړی وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلي او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په عوض مې نوي کسان تعین کړل اکثره شمېرې ډریوران ته تجاران ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسو په لاره کې درې او تاسو ته مشکل جوړوي تاسو موږ سره په تماس کې سئ موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کړو
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یاد ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرائیم
سوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو ته مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې له لارې چې ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده هر چیرې او هر ځای کې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي او زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه مطالب له تفصیل او عکسونو سره کتلی شي ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درستا سره په اړیکه کې یم مشکلات میوند ولسوالۍ کې بیخي ډېر دي اول دا چې د امنیتي ډېره ده حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ زه اوس اوسېدونکی د شیدایي و سرته په جادو کې یم زمونږ حالات خراب دی زموږ هوا سره سړې دي د دسونګ دپاره هم ولاکه شي لور د خورنګ دپاره هم ولاکه شي لور د څښاک دپاره هم ولاکه وبل ورو بس دغه چې عذاب مو سره خراب ده زموږ سره کوم کومک نه ده سوی زموږ سره ولې کومک نه کېږي موږ د افغانستان یو که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي زموږ سره کومکونه نه دي سړي زموږ سره د ژمې دپاره کومک وسي د سوخ دپاره د موږ ته شي راکول چې که سوخ دپاره موږ ته شي راکول نوول چې موږ حالات سخت دی بيخي موضوع سره خراب دی ضروري وسنه لرو د وګو وسنه لرو د توزم د شي وسنه لرو موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي موږ سره ویسو موږ سره کوم کومه کوسي موږ سره کولل کې ځم شپه ورځ سره کولل کې تیر و دا وسم درته چې لوی باران وسپل چې په خدای کز موږ سره کولل کې نن وبره نو خراب
زرت تولا ایصال له واشیر وسلی درنګل سم زستا سرپاړی دا پیغام پیژنم دا غبی رادیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر شخ پرونی هم لري او ډیر شخ خبرونه پر وخت او دا خبرونه لا کولای شي.